د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د مرغومی یا جدی 19 د جنوري 9 په دې خبرونه کې اوري. ایران وی له افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. کابل کې ځینو معترضانو د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د حجاب او چادرې د کارونې په اړه د طالبانو د حکومت تازه مقرراتو عکس العملونه پارولي.
ما په نظر چادرې او تور حجاب زموږ د مېرمنو دود او دستور نه دی. طالبان دې دا فکر نه کوي چې کولی شي په افغان مېرمنو یو روپیه څه چې غواړي تحمیل کړي.
د کونړ د شلتان ولسوالۍ د اوسېدونکو ستونزې مو په یو راپور کې څېړلې. په بهرنی مسایلو کې اوري چې روسیه او امریکا د اوکراین پر وضعیت خبرې کوي. د ورکو عزیزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. احمد تکل خپرونه ته خبرونه پیلوي.
سلام. د بشری حقوقو مدافع ډلو د طالبانو لبنده د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د خوشی کې دوه غوښتنه کړي. ایران وای تل یې افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتي، او کرملن وای له امریکا او ناتو سره د خبرو په درشل کې د ځینو لویدیځو چارواکو له اشارو نه هیله شوې. بشپړ خبرونه. د افنریوال سازمان او د بشري حقوقو د څار سازمان د کابل په هنتون د استاد فیض الله جلال د سم دستي خوشي کې دوه غوښتنه کړي. خغلې جلال چې د رسنیو لاري د سپینو خبرو او انتقادي لهجه په خاطر نوم لري، د راپورونو لمخې پرون طالبانو په کابل کې لخپل کورونی و. د افنریوال سازمان بیگا پر ټوټر د استاد جلال نیول وغندل او د هغه د سم دستي خوشي کې دوه غوښتنه یې وکړه. او د بشری حقوقو د څار د سازمان د آسیایي څنګ مرستيال مشر پاتریشا ګاسمن پر ټوټر ولیکل چې طالبان د ټولو استبدادي رژیمونو په څیر هر انتقاد د ګواخ په سترګه ګوري. په کابل کې هم نن یو شمیر خزو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د ښاغلي جلال د سم دستي خوشي کې دوه غوښتنه وکړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټوټر په یو بیان کې استاد جلال متعصب انسان بللی او ویلی دی هغه په ټولنیزو رسنیو خلک د نظام پر ضد هڅول. ښاغلی مجاهد د استاد جلال په نوم د یو ټوټر اکاونټ د هغه پوسټ یوه کاپي هم زمیمه کړې ده چې د ډیورن کرخې پر سر د طالبانو او پاکستانی ځواکونو وروستۍ نښته یې یوه ډرامه بللې ده. خو د ښاغلي جلال لور حسینې جلال ویلي چې دا ټوټر پاڼه جالي ده یا دا پاڼه وروسته له ټوټر څخه ډلیټ شوه. د ښاغلي جلال توقیف پراخ نور غبرګونونه هم پرولی دي. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت پلاوی په رسمي سفر تهران ته تللی، ایرانی چارواکي وایي دوی تل افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د افغان پلاوی له رسېدو سره سم په یو بیان کې یوازې همدا لیکلي او نور جزئیات نه دي ورکړي. په افغان پلاوی کې د صنعت او سوداګرۍ او د اقتصاد وزیران، د افغانستان بانک لوی رئیس او د څو وزارتونو معینان غړیتوب لري. د طالبانو د حکومت مرستيال ویاند احمد الله وسیق د پلاوی د سفر د اهدافو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدغه سي د تجارت او صنعت په برخه کې، همدغه سي د سرحداتو پر موضوعاتو باندې او په یو شمیر نورو موضوعاتو باندې به له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
طالب مشرانو له دې مخکې هم څو ځلې ایران ته سفرونه کړي، خو د زمري په څلورويشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي. په اندونیزیا کې ایثار افغان پناه غوښتونکي او زرګونه نورو کسانو له کډوالو د ملاتړ په نوم یو کمپاین پیل کړی. زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په اندونیزیا کې له نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي او په تمه دي چې په یو درې هیواد کې میشت کړی شي، ځکه اندونیزیا دوی ته د کار جواز نه ورکوي. د کډوالو په ملاتړ په پیل شوي ټویټري کمپاین کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ په لوی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر او د کډوالو پر نړیوال سازمان آی او ایم غږ شوی چې د کډوالو له کړاو ډک ژوند ته پام وکړي. شاوخوا یوه میاشت مخکې یو افغان کډوال د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته ځان وسوځاو. پناه غوښتونکي چې ګڼې ښځې او ماشومان هم پکې دي وایي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې په اندونیزیا کې ایثار پاتې دي، خو څوک یې غږ نه اوري. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د پنجاب ایالت په اړوند مری سیمه کې د درنې واورې او توپان لکبل د بندو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. د سیلانیان په مری کې د سخت یخنې لکبل بند پاتې دي او درنه تلفات هم لري. د راپورونو لمخې په پیښه کې د یوې کورنۍ د اتو غړو په ګډون ټول 22 کسان مړه شوي دي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار پر ټویټر لیکلی چې په مری کې بندې پاتې ټولې کورنۍ دولتي ودانیو او هوټلونو ته رسول شوي دي. د پاکستان د ژغورنې ادارې پرون ویل چې په قربانیانو کې لس ماشومان، دوه میرمنې او لس نارینه شامل دي. د اسلام آباد د پولیسو د یو چارواکي د کورنۍ وغړي هم په دې ډله کې دي. چارواکو پرون وویل چې د پیښې قربانیان د شپې په اوږدو کې په خپلو موټرو کې پاتې وو. د دوی په وینا ډیری کسان د وجود د تودوخې د کمښت او د کاربن مونوکسایډ ګاز د تنفس له کبله مړه شوي دي. او له متحدو ایالاتونو سره په خبرو کې د روسیې د پلاوی مشر وایي چې کرملین په ژنیو کې د دواړو خواوو د خبرو په درشل کې د امریکایي او اروپایي چارواکو له ځینو اشارو څخه ناهیلي شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیرګی ریابکوف نن انټرفاکس او ریا خبري اژانسونو ته وویل مسکو د خبرو ته ډیر هیله من نه دی، ځکه د په وینا متحد ایالات د روسیې له لوري د یو اړخیزو امتیازونو پر ورکړه ټینګار کوي. پاین حال کې واشنگټن ویلی چې د امریکا او روسیې د پلاو ترمنز له اصلي غونډې مخکې نن ماښام ښاغلی ریابکوف د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې وینډي شرمن سره مقدماتي خبرې کوي. په پام کې ده چې د دواړو خواوو ترمنز د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ تر عنوان لاندې په ژنیو کې اصلي خبرې سبا پیل شي او دا لړۍ به وروسته د ناټو له غړو سره په خبرو دوام وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ساعت خبرونه درا پورونو برخي اتورزو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت د بیلابلو چارواکو یو هیئت تهران ته رسیدلی او تمه ده چې له ایراني چارواکو سره د اقتصادي او سوداګریزو مسایلو ترڅنګ د دوړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا خبري وکړي. ایران وایي چې افغانستان سره تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اوریدل شي.
داسې مهال چې د طالبانو د حکومت یو څو اړخیز پلاوی په یو رسمي سفر تهران کې له ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. ایران وایي افغانستان سره پیاوړي اقتصادي او سوداګریزي اړیکې غواړي. ایراني رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له قوله نن لیکلي ایران له افغانستان سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو او د خلکو ګډو ګټو ته په کتو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کوي. تهران د طالب چارواکو د سفر سره سم یو شمیر رسنیو دا راپور نه هم خبره کړل چې ایران د طالبانو د رسمیت پیژندنې ته نږدې شوی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د یک شنبه پورس په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې د سفارت ډیپلوماټیک فعالیتونه لکه د نورې نړۍ د هیوادونو په څیر د ویانا کنوانسیون د 1968 اصول او تعریف شوي او قواعدو پر بنسټ خپل کارونه مخ ته وړي او په دې کې هیڅ ډول بدلون او تغییر امکان نه لري. د ویانا کنوانسیون ډیپلوماټیک اصول او قواعد د دوو مملکتونو ترمنځ رسمي کنسلي خدمات رانغاړي چې د دوو مشروع حکومتونو ترمنځ پرې اړیکې مختزي. که څه هم د طالبانو د حکومت پلاوی له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره پرون تهران ته رسیدلی، خو د دواړو خواوو ترمنځ د لیدنو په اړه نه ایراني رسنیو او نه هم طالب چارواکو کوم تازه موضوعات خبر کړي دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې د دې سفر موخه تر ډیره اقتصادي او سوداګري زیاده کړه.
دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدغه سي د تجارت او صنعت په برخه کې، همدغه سي د سرحداتو پر موضوعاتو باندې او په یو شمیر نورو موضوعاتو باندې به له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم تیر ماښام په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په دې سفر کې به د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، ترانزیتي او ایران کې د میشتو کډوالو په اړه خبرې وشي. ایران سره د افغانستان د کډوالو او ترخوای د اوبو په سر هم مهم مسایل شته چې د بحث وړ ګڼل شوی. ایران له افغانستان سره د اوبو د ستونزو په اړه د خبرو وړاندیز کړی او هیله لري چې د هلمند د اوبو سربیره افغانستان کې د کمال خان بند او په فراه کې د بخش آباد بندونه راګرځول شوي اوبه هم ورپریښودل شي. د دې ترخوا نږدې میاشت وړاندې طالبان او ایراني عسکر سره په نښته شول، ورسره دا موضوع سړه شو او دواړو خواوو د خبرو لالارې د ستونزې په حل ټینګار وکړ. دغه شان افغان کډوال د افغانستان او ایران ترمنځ تل د اړیکو اغیزمنېدو یو مهم لامل دی. راپورونه وایي همدا اوس نږدې هر ورځ سلګونه افغانان د ایران لخوا بیرته افغانستان ته راستول کیږي. داسې مهال چې په افغانستان کې له وړاندې اقتصادي ناورین پیل دی. خدا چې دې سفر کې د دې ستونزو د حل په اړه کومه پایله ترلاسه کیږي او کنه لا معلومه نه ده، خو طالبان هڅه کوي چې ایران سره خپلې اړیکې ډېرې نږدې کړي او دا هیوادي حکومت په رسمیت وپیژني. خو تهران ته د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت د پلاوي له سفر وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د یو ټولګډون حکومت په جوړېدو ټینګار کړی. ایران د طالبانو د اوسني حکومت په رسمیت پیژندنې نه هم ډډه کړې او موده وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل لا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره ډېر واټن شته.
ومردل چې ایران وایي له افغانستان سره تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا هڅه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو هیئت چې بیلابیل چارواکي پکې ګډون لري تهران ته رسیدلې او له ایراني چارواکو سره به خبرې کوي. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې نن کابل کې ځینو معترضانو د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي چې کابل کې د شرعي حجاب مراتولو سپارښتنې پوسترونه د ښځو د هڅونې لپاره لګول شوي. د دې وزارت ویان وایي چې دغو پوسترونو کې دوی ځکه د چادري او تورې برقې تصویرونو ته ځای ورکړي چې په خبرې افغان ټولنې کې د حجاب کارول عام سي. نور په یو راپور کې
جمیلا د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی د هغه څه په اړه وایي چې له پخوا راهیسې د افغان ښځو او نجونو د ساتر لپاره کارول شوې ده.
زونډیدار ټیکري جوړو او پخپلې جوړو تور او شنه زونډي ورته چو څوک چې موږ تمخې تراشي په اندغه باندې خپل مخ په امدی پټو چادري او د حجاب موږ نه کوو. دغه د موږ د وطن رواج دی.
د خپل غوښتنو پر بنسټ د کورنۍ
امینه مایار د وردګو ولایت اوسیدونکې ده. دا هم وایي چې حجاب او چادري د افغان نجونو او ښځو ستر او دود دستور نه دی. اغلی مایار وایي چې لوی ټیکرای له ډېر وړاندې افغان میرمنو کارولی او همدغه د افغانانو دود او دستور دی.
یعنی هلته چادری یا داسې حجابونه چې ټول مخ پکې پوښلی وي او دوه سترګې معلومېږي هغه هیڅ ضروري نه دی.
لینا بیا د پلازمین کابل ښار اوسیدونکې ده. دا وایي له کله یې چې په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د ښځو د حجاب په اړه لګول شوي پوسترونه تر سترګو شوي، حیرانه پاتې او وېرېدلې هم ده.
کله چې ما دغه پوسترونه د سیابرقی می په خار کې ولیده هغه وخت ما ډیر ودار شو، ځکه چې زه فکر کوم چې طالبان غواړي هغه لمرنی حاکمیت چې د دوی وو او دا محدودیتونه پر خزو باندې لرله، دوی غواړي چې نن هم دغه محدودیتونه ولري.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې داسې پوسترونه لګولي چې ښځو ته پکې د اسلامي حجاب سپارښتنه شوې ده. په دغو پوسترونو کې د مثال په ډول د چادرې او تورې برقې یا عربي حجاب تصویرونه ښودل شوي دي. طالبانو د خپلې مخکینۍ واکمنۍ پر مهال هم پر ښځو چادرې تحمیل کړې وې او کچېرې به چا له دې امر سرغړونه کوله پام محضر کې به وهل کېدلې. خو اوس د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي چې دا پوسترونه د هڅونې او سپارښتنې لپاره دي او د زور او جبر له لارې به عملي نشي. د دغه وزارت بیان دا کیف مهاجر ازادي راډیو ته په راستول شوي ویډیو کې ویلي چادرې او حجاب د افغانانو ترمنځ عام دی، نو ځکه دوی د برقې او چادرې عکسونه په دغو پوسترونو کې لګولي دي.
کابل ښار کې ځینې بینرونه لګېدلي دي او هغه د امر بالمعروف منکر وزارت له لوري شوي دي، خو دا یو تشویقي بڼه لري ترسو زموږ خویندې تشویق سي د حجاب ته. او په دغو بینرونو کې دوه ډوله انځورونه ورکړل شوي چې یو د چادري ده او یو د دغه عربي حجاب چې ګولي ده تور حجاب، او دا دواړه ځکه ورکړل شوي دي چې زموږ په ټولنه کې همدغه حجاب کارول کېږي. په عموم کې په افغان ټولنه کې چادري یو دود او فرهنګ ده، که څوک یې نه بولي هغه تر هغوی پورې اړه لري.
خود د افغان ښځو د سولې او آزادۍ سازمان مرستیال تورپیکی مومند وایي چې چادري د طالبانو د لومړي حاکمیت په دوره کې عام شوه. نوموړی وایي چې طالبان دا فکر نه کوي چې څه چې د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال کړي دا ځلې هم کولای شي.
زما په نظر چادري او تور حجاب زموږ د مېرمنو دود او دستور نه دی. طالبان دا فکر نه کوي چې کولای شي په افغان مېرمنو یو ور بیا څه چې غواړي تحمیل کړي.
آغلی مومند وای چې دوی به داشان کړنو پر وړاندې ودرېږي. د یادونې ده چې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تایید کړی چې په یو توصیه نامه کې د خالي موټرونو له چلوونکو دا غوښتي چې بې حجاب ښځې په موټرو کې پورته نه کړي او بې محرمه دې له 45 کیلومتره ډېر لرې سیمو ته هم ونه رسوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې طالبانو دغه کار د شرعي اصولو له مخې کړی، خو په ټینګار سره وایي چې د دغو توصیو د نه عملي کېدو په صورت کې دوی له زوره کار نه اخلي. د یادونې ده چې مخکې طالبانو نجونې هم له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي او ډیری دولتي کارکوونکي هم په کور کې نولي دي. یو شمېر ښځو په دې تړاو لاریونونه او اعتراضي غونډې هم کړي چې د یو شمېر مخه یې هم د طالبانو لخوا نیول شوې ده. د کار نړیوال غبرګونونه هم له ځانه سره لرلې دي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه کړې ده. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د خزینه معترضانو د یوې ویډیو ترڅنګ لیکلي، افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کړې چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل غږ ملګری کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
نن کابل کې ځینو معترضانو د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی جلال پرون د هغه څه له کبله نیول سوی چې طالبان یې د خپل حکومت پر ضد د تبلیغات بولي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د طالبانو لخوا د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال نیول کېدل غندلی دي. فیض الله جلال د کابل پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی دی چې پرون په کابل کې له خپل کوره نیول سوی دی. دا هم د ازادي رادیو له خبریال څخه تفصیل.
نن د کابل ښار په شهید څلولاري کې یو شمېر ښځې یو ځای شوي وو او د فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنه یې وکړه. دا ښځې چې شمېر یې په تصویرونو کې له شلو زیات نه دي، ځانونه د مبارزو ښځو د خودجوش حرکت، عدالت جو، یووالی او همبستګۍ او د مبارزو ښځو خودجوش خوځښت او د دې ترڅنګ د نورو بنسټونو غړي معرفي کوي. دوی د استاد جلال د خوشی کېدو غوښتنه کوي. دوی وویل استاد جلال یو دانشمند او یو فرهنګي شخصیت دی. د هغه قصور څه دی چې طالبانو نیولی؟ هغوی د خلکو غوښتنې مطرح کړې او وویل چې استاد جلال تل د خلکو غوښتنې او د خلکو غږ راپورته کړی وو. دوی وویل د فیض الله جلال میرمن مسعود جلال او لور یې حسینه جلال هم په جلا جلا بیانونو کې د هغه په خوشی کولو ټینګار کړی دی. د طالبانو بیان زبی الله مجاهد بیا په دې اړه په خپل ټویټ کې لیکلی، د جلال په نامه یو متعصب انسان د خپلو هغو خبرو د وضاحت لپاره نیول شوی چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام په ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره یې لوبې کولې. خاغلی مجاهد لیکلی دا کار ځکه شوی تر څو بل څوک ورته ویناوې ونه کړي او د چا شخصیت او عزت ته زیان ونه رسوي. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤولې پتریشیا کاسمن د طالبانو لخوا د فیض الله جلال پر نیول کېدو نیوکه کړې او لیکلی دي چې طالبان هم د ټولو نورو استبدادي رژیمونو په څیر انتقادونه خطر ګڼي. هغې زیاته کړې د طالبانو رژیم د ټولو استبدادي رژیمونو په څیر انتقاد یو ګواښ ګڼي او بیا د منتقدینو د ځپلو پلمې لټوي. استاد جلال تیره ورځ له خپل کور نیول شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. څلور بجې او 19 دقیقې دی. بیا هم دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کونړ شلتن ولسوالي اوسیدونکي په خپل سیمه کې د شلو پاکو اوبو له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي چې ښځې او ماشومان لسین او چینو څخه تر ساتونو مزلونو وروسته اوبه راوړي چې هغه هم صحیح نه وي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسولین وای په ولایت کې د تیرو جنگونو لامل په زرګونو کسان معلول شوي چې خزی او ماشومان هم پکې شامل دي او د اندامونو د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې په یاد ولایت کې د معلولینو ته د مصنوعي اندامونو جوړولو ترڅنګ ویلچری او نور وسایل هم ورکول کیږي. د معلولینو اتحادی مشر محمد اساق قلندرخیل ازادي راډیو ته وویل د کونړ شلتن ولسوالۍ بسیدونکو وای په تیرو شلو کالو کې ورته هیڅ پام نه دی شوی، نو ځکه د څښلو پاکو اوبو په ګډون ټولې ستونزې ناحل پاتې دي. دوی زیاتوي چې دلته هره ورځ د ښځو او ماشومانو اوږده قطارونه جوړوي، چا منګي پر سر ایښی وي او چا هم دیچکي، او یا یې هم په لاسي کراچیو کې ټاپکې یا بوشکې اچولي وي، خوړونو او یا هم سیند ته اوبو پسې روان وي. دولس کلن محمد اسماعیل په لاسي کراچۍ کې له اوبو ډکې دوه ټاپکې اچولي ساو تیګا روان دی. وایي له خوړ څخه اوبه راوړي چې له دوی په سوونو متره لرې دی.
مکتب روان ناوخته شوی بیا چې مکتب راشو گھنٹہ نیمہ گھنٹہ غیر حاضر ہونو بے جو مکتب نراش ماسخیم نبے اوبر آوڑونو
زمانو ما عبیب رسول دے منگتا مشکل دائی دے اوبو چے سن اوبر آوڑو اکثر ڈاکٹرانو چے دا اوبو پاکیم ندی دا ناپاکا دی خو منگا مجبوری دا سن ماشمان بانی رخی جاونو ماشمان کلا مکتب تلالم نشی کلا جلال شیم ناوخت زی
په شلتن کې یوازې ماشومان او ښځې د څښلو پاکو اوبو راوړلو نه دي ستړي کړي، بلکې لویان هم له دغو مشکلاتو سر ټکوي. قومي مشر حاجی احمد جان راته وویل
موږ دلته د اوبو مشکلات ډېر لرو. دلته خو یو دا د شینی دي برو د خوړونو کې د ناونو کې هغه شپږ سوه متره کې د هغه نه ماشومان د اوبو په ټرالۍ کې کراچۍ کې لاسي کراچۍ کې لاسو کې راوړي وو. بیا چې هغه لار لږ د ناوخته یا باران تکلیف یا ګرمي نو بیا د سیند نه اوبه راخلو. دا سیند په همداسې یو نیم
د شلتن اوسیدونکي زیاتوي چې د یادو اوبو څښلو له امله یې تل ماشومان او لویان د خېټې پر ناروغۍ وخته وي. دوی وایي ډاکټرانو هم ورته ویلي چې باید د سیند او خوړ اوبه ونه کاروي. حبیب رسول وایي
اکثر ډاکټرانو چې د اوبه پاکیم نه دي دا ناپاکه دي خو موږ مجبوري ده سیند نه ماشومان باندې راخېجونو. ماشومان کله مکتب ته لاړم نشي کله چې لاړ شیم ناوخته ځي. موږ د امارت اسلامي دا غوښتنه چې موږ ته یا سولري سیستم وکړي یا راته بل سکیم سیستم وشي د پاس غرنه چې موږ د دې اوبو د مشکل موږ ډک شي.
په کونړ کې طالب چارواکي هم مني چې په تیرو وختونو کې شلتن له پامه غورځول شوی چې د څښلو پاکو اوبو په ګډون د ژوند له نورو ګڼو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. دوی هم له مرستندوی ادارو غواړي چې د شلتن ولسوالۍ ستونزو هواري کې دي ورسره همکاري وکړي. کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو د شلتن ولسوالۍ د ولس دغه آواز موږ خپل مسؤلینو ته هم رسول غواړو چې څومره دغه امدادي کارکوونکي موسسات دي یا نور داسې خیریه موسسې دي موږ هغې نه غوښتنه کوو چې د شلتن ولسوالۍ د ولسونو د دغه پاکو اوبو په برابرولو کې پوره همکاري وکړي.
شلتن د کونړ مرکز سدابات ختیځ ته د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده. د کرخې بلې غاړې ته د باجوړ قبایلي سیمه موقعیت لري او دواړو خواو ته مامون قوم اوسیږي. د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي چې د کونړ په نورو سیمو کې هم خلک د ورته ستونزو سره مخ دي او لا هم د څښلو لپاره د سیند ویلو او خوړونو له اوبو ګټه اخلي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشتا.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41.
ازادي رادیو ته غواړی چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې زموږ غږ په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سایټ لاله واوري. د غرض تیر خبرونه په سبتي بڼه ومومي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ته ورتللی شي. د ورکو اجزانو د لټي پروګرام به د همدې خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلی شي. خو اوس یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو وی امریکا چمتو ده روسیې سره د اوکراین اړوند پر راتلونکي غونډه کې د خپلو او ناټو هیوادونو د نظامی تمرینونو د محدودیت په اړه خبري وکړي، خو واشنگتن زیاتوي چې روسیا باید په ورته اقدام سره اوکراین ته ورپیش ګواښونه لري کړي. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
امریکا چمتو ده چې په اوکراین کې د احتمالي حمله کوونکو توغندوی د ځای پر ځای کولو او په ختیځ اروپا کې د خپلو او ناټو د تمرینونو د محدودیت په اړه له روسیې سره خبرې وکړي. د امریکا او روسیې د مذاکره کوونکو راتلونکي غونډه به د جنوري په 9 او 10 اوکراین ته نږدې د روسیې د نظامی تاسیساتو په اړه د کړکیچ کمولو پر موضوع وي. خو د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي چې د دې موضوع په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول ټینګار وکړ چې هر ډول تړون باید متقابل وي او روسیه باید په ورته اقدام کې اوکراین ته تهدیدونه لري کړی. د چارواکي یو ځل بیا وویل چې د اوکراین او ناټو له خوښې پرته به د روسیه او امریکا ترمنځ هیڅ پریکړه ونه سي. دغه چارواکي د سویس په جنیوا کې ستراتیژیکو او امنیتي خبرو ته په اشاره وویل چې موږ فکر کوو چې لږ تر لږه له روسیې سره د پرمختګ امکانات ولټولای سو. دغه چارواکي چې نه غوښتل نو می واخیستل سي زیاته کړي چې په دې خبرو کې به هیڅ ډول ژمنې نه کیږي. څېړونکي وایي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې نظامی تاسیسات جوړول په دې معنا کې داسې چې مسکو د اوکراین پر خاوره د حملې لپاره چمتووالی نیسي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه او همدارنګه د اوکراین په ختیځ کې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې د بیلتون غشتونکو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ چارواکي ویل یو برخه چې پکښې پرمختګ ممکن دی د روسیې هغه اندېښنې دي چې په اوکراین کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نسبېدو په اړه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن له مخکې لا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې ډاډ ورکړی دی چې امریکا د دې اقدام اراده نه لري. د چارواکي په وینا واشنگتن همدارس چمتو دی چې د پوځي تمرینونو د اندازې او شمیر په اړه د دواړو خواوو د متقابلو محدودیتونو د احتمال په اړه بحث وکړي چې پکښې د یو بل خاورې ته د ستراتیژیک بمبارد کوونکو تجهیزاتو نږدېوالی او ځکني تمرینونه شامل دي. د سپینې ماڼۍ یو بل چارواکي بیا ویلي چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي امریکا او اروپایي ملګري به یې پر روسیه اقتصادي بندیزونه ولګوي. روسیه بیا له امریکا د تضمین غوښتنه کړې چې ناټو به نور د اروپایي ختیځ پر خوا باندې نه پراخیږي او له اروپایي ټولنې غواړي چې په ختیځ اروپا کې د سرتیرو او وسلو ځای پر ځای کولو مخه ونیسي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
تورکو عزیزانو د لټون پروګرام د خبرونه په ورستیو 40 دقیقو کې اوریدل سي. ازادۍ رادیو ته ورجست خبرونه هر ورځ د ماشام پر تر او بجو دوام کوي او د سهار پر او بجو پیلېږي. په دې خبرونه کې سپورتي خبرونه هم خبرو خوست. په افغانستان کې د مازیګر 4 او 10 دقیقې کېدونکې د پڅو شیبو کې لند خبرونه خبرو وسم د څوریدونکو ټلیفوني پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
نیدرلند زیرند زابل ولایت سمیاړي کني وای روز مردا مشکل د زما ژغ بج ازادي را دوخ پور کې مخابراتي شبکې دا کم کیفیت کار کوي سی بيخي باندې مرد خپلوان سره اړي کنه سین وای سی وین سی پس دې کاري کوون سی برته بیرته کار سی خادي کار پیر مر د مرکز 30 کیلومتر کې تور کول ورته مرکز په دازای کې پراته ورور د خیمه مخابراتي شبکې کار انټرنیټ خو بيخي د سیم کار نه کوي عربا کم کیفیت باندې ما ځی کار کوي روز مرد طالبان مشران سره داخله د سمورت د خبرتي شبکې په اړه کې ورتنېټي خدمات را توړاندې کوو. سلام
زه رحمان رحم د لوګر ولایت خروار لوول سوالي نصرت تماس کوم ورور د تخوز مونږه وستن زده ده نو هغه قطه سند دغه د سیمه مخابره شبکو سره خبرتي شبکو سره ډیر په تکلیف یو هیڅ لاس رسنه ورته کې کیواز هم د شپې کار کوي د ورځې به کار نه کوي نو د ورځې مونږ نه سکول اسی رادیو یا بل رسنی سره په تماس کې څو خپل غو چت کو د شل کال کې زمونږ په ول سوالي کې هیڅ مخابرات شبکې کار نه کاو هغه هم د سا کال یواز افغان بسم راغل د سه هم یواز د شپې کار کوي هغه هم ډیر کمزوري کار کوي نو تاسو تر مسلو چارواکو مزمن غو رسو نو ډیر مننه کومې
افغانستان کې دی وربل داسې دی لوژ دی دی تنه دی چې اوس خبریال نسته چې خبریال خبره ته وکي بیا به تاسې چې په جدا حالات ونی باره به بادرنې واسواده سره کمن ما په خپله په داته میاشتې قسم په خدا کما ډبه غوړي راوړي چې زه غوړي کته خورته دغه ساعتات هر سړی داسې اکثره داسې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا وريدونکو څو پیغامونه مو د ازادي رادیو د څلور بجو په خبرونه کې واریدل څلور نیمه بجې.